ډیره زیاته مننه کور ودان د افغانستان د نوی ملي جبهه غړی ښاغلی وحید الله غازی خیل، د افغانستان د حراست او ثبات شورا د مطبوعاتي کمیټې غړی ښاغلی شفیق الله سالنګي، او د سیاسي چارو صاحب نظر ښاغلی انجینیر محمد یونس فکور چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیستله. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. د خبرونه په دوهم ساعت کې د رادیو د نړیوالې ورځې په مناسبت د رادیوګانو پر اهمیت او رول باندې خبرې کوو، خو اوس خبرونو ته توجه وکړئ. لومړی هم د افغانستان خبرونه رحمت الله افغان باندې کوي.
احمد زیا مسعود په بدخشان کې له خلکو غوښتل چې د حکومتي مدیریت په چوکاټ کې د مقاومت شوراګانې جوړې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش هغه هڅه چې غوښتلې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ځان تمرکزونه جوړ کړي د امنیتي ځواکونو لخوا شنډه شوې. او پخوانی ولسمشر حامد کرزي په اسلام آباد کې د صد فضل الله واحدي پر اختطاف اندېښنه څرګنده کړه. دا هم بشپړ خبرونه. د اصلاحاتو او هي حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي په بدخشان کې له خلکو غوښتل چې د حکومتي مدیریت په چوکاټ کې د مقاومت شوراګانې جوړې کړي. احمد زیا مسعود نن یې په بدخشان ولایت کې په یو غونډه کې خلکو ته وینا کوله، وویل چې امنیت ته د رسیدو لنډه لاره د خلکو منظمول دي. دغه د مقاومت شوراګانې باید د مسولیت ولري چې مجاهدین سازماندهي کړي او د حکومت د امنیتي بنسټونو تر چتر لاندې له حکومتي او دولتي تشکیلاتو سره د پولیسو او اردو تر څنګ جنگ پر مخ یوسي. البته دغه جنگ به د حکومت په مدیریت پر مخ وړي، څو کومه بله جانبي ستونزه رامنځته نشي. خغلی مسعود زیاته کړه چې په تخار کې هم د دا ډول شوراګانو خبره یاده کړي او په پلان کې ده چې د مقاومت د شوراګانو لمن د افغانستان نورو شمالي ولایتونو ته هم وغځول سي. په خواني ولسمشر حمید کرزي په اسلام آباد کې د سید فضل الله واحدي پر اختطاف اندېښنه څرګنده کړه. حمید کرزي نن په خپل فیسبوک پاڼه کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې د واحدي په آزادولو کې له خپلو ټولو امکاناتو څخه کار واخلي. واحدي تیره ورځ په اسلام آباد کې له دراکه شو. فضل الله واحدي د حمید کرزي د ولسمشرۍ په دور کې د کونړ او ورپسې د هرات والي و. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سید فضل الله واحدي د موندلو لپاره له پاکستاني چارواکو سره اړیکې نیولې او پاکستاني پولیسو هم په دې برخه کې د هر ډول هڅو ډاډ ورکړی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش هغه هڅه چې غوښتلې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ځان تمرکزونه جوړ کړي د امنیتي ځواکونو لخوا شنډه شوې ده. د دغه وزارت ویان دولت وزیرین په یو خبري غونډه کې وویل چې اوس هم افغان ځواکونه د داعش د ځپلو لپاره د هیواد په مختلفو سیمو کې عملیات کوي. له دې وړاندې افغان ولسمشر د جرمني د منشن امنیتي غونډه کې ویلي وو د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې ته په دې وروستیو کې درانه تلفات اوښتي او دا مهال یې غړي د تېښتې په حال کې دي. او د کابل ګرنیزون عمومي قومندانۍ وایي چې په تیرو دوو ورځو کې د ښار په بیلابیلو سیمو کې له څه باندې سلو موټرو تورې ښیښې لرې کړي دي. له دغه قومندانۍ څخه نن په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د کابل ګرنیزون پولیسو په ښاري ګزمو کې له غیر مسؤولو وسلوالو څخه بې اسناده وسلې هم ترلاسه کړي دي. د کابل ګرنیزون تیر کال په ښار کې د خپل سرویو د مخنیوي په هدف رامنځته شوی او دا مهال په ښار کې منظمي ګزمې کوي، خو خلکو له دې وړاندې انتقاد کړی چې پولیس د موټرو د ښیښو په سپینولو کې توپیری چلند کوي. ته د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ.
د هند بهرنیو چارو وزارت په هغه وخت کې د امریکا سفیر اظهار کړی او د واشنگټن د هغې پریکړې په اړه خپل اعتراض ښودلی چې پر پاکستان یې د اتو اف شپاړس ډوله جنګي جټ الوتکو د پلورلو پریکړه منلې ده. امریکا نن ومنله چې دغه الوتکې به له رادار او نورو تجهیزاتو سره پر پاکستان وپلوري. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان ویکاس سوراب وړاندې په خپله ټویټر پاڼه کې له دې اقدام څخه نهیلي ښودلې وه. نوموړي ویلي چې موږ له دې منطق سره موافق نه یو چې د دغه ډول وسلو ورکړه بل پاکستان سره د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. د امریکا د دفاعي او امنیتي همکاري او ادارې چې په بهر کې د امریکایي وسلو د پلورلو دغه ډول چاري تنظیموي ویلي چې کانګرس ته د دې پلان سوي کار په اړه ویلي وو. دغه اداره وایي دا کار کولای سي په جنوبي اسیا کې د دوی د یو ستراتیژیک متحد امنیت شکړي. د دې ادارې په خبره له دوغ الوتکو سره به د پاکستان هوایي ځواک وکولای سي چې د شپې او هم په هر ډول هوا کې عملیات وکړي او هم به د افراطیت او تروریزم پر ضد مبارزه په برخه کې د پاکستان وړتیا ډیره کړي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې په یو چې یو په ځان ډاډه روسیا کولی سي اروپا بې ثبات کړي او دا چې د خپل اټومي ځواک د پیاوړتیا په اړه له څرګندونو او دریت څخه د روسیې هدف دا دی چې په خپلو ګاونډیانو کې ویره خپره کړي او بې باوري رامنځته کړي. ستولتنبرګ نن په مونشن کې یو امنیتي کانفرنس ته په وینا کې وویل چې ناتو له روسیې سره شخړه یا نوې سړه جګړه نه غواړي، بلکې وایي د ناتو ځواب باید مضبوط وي. دوی وایي په ختیځو هیوادونو کې د دفاعي چارو له پیاوړتیا څخه د ناتو هدف یوازې دفاع ده او دا چې ناتو نه غواړي جګړو ته لمن ووهي بلکې غواړي د جګړو مخه ونیسي. د ناتو سرمنشي وویل په جولای میاشت کې په وارسا کې د ناتو له سرمشریزې څخه په دفاعي چارو کې د لا نورو اقداماتو توقع لري. د روسیې صدر اعظم دیمتری میدویدیف په یوې امنیتي غونډې کې د دریمې نړیوالې جګړې او نړیوال اسلامي خلافت د ګواښ په اړه خبرې کړې دي. نوموړي په اوکراین او سوریه کې د روسیې د اقداماتو په اړه د انتقادونو په ځواب کې دا خبره کړې ده او لویدیځ د یو شمېر سیمه ییزو او نړیوالو ستونزو په راپورته کولو تورن کړ. میدویدیف پر لویدیځ تور ولګوي چې د مسکو په وړاندې د محدودولو یوه خطرناکه تګلاره پیل کړې ده. د خبرداري ورکړی تر څو چې د لویدیځ او مسکو ترمنځ همکاري نه وي، د سوریې د جګړې او د اسلام پالو توندلارو له اړخه ګواښونه به لا ډیر سي. دی وایي د دې تګلارې خطر په دې کې دی چې تر نورو لسو یا شلو کلونو پورې به روسیه او لویدیز په همدې ورته موضوعاتو خبرې کوي، خو دی دا هم وایي چې که د خبرو لپاره هر څه وي د نړیوال خلافت په اړه مذاکرات به ونه منل سي. دغه روسي مقام ویلي چې د روسیه او ناتو اړیکې د یوې نوې سړې جګړې پړاو ته ننوتې دي. هغه د درېمې نړیوالې جګړې په اړه د لا نور وضاحت لپاره وپوښتل چې د دې د پوهېدو لپاره چې موږ وس په خپل کې د شخړو پر ځای همکاري ته اړتیا لرو، آیا پر رښتیا موږ د دریم ځل لپاره د نړۍ ټکان ورکولو ته اړتیا لرو؟ د اوکراین، روسیه، جرمنی او فرانسې لوړپوړو ډیپلوماټانو نن د جرمنی په مونشن ښار کې د اوکراین د ختیځ د شخړو او د منسک د تړون د عملي کېدو په اړه خبرې وکړې. د لیدنه د مونشن امنیتي غونډې په څنډو کې وسوه چې پکې د اوکراین، جرمنی او روسیه د بهرنیو چارو وزیرانو او د فرانسې یو لوړپوړو ډیپلوماټ ګډون درلود. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر په دغو مذاکراتو کې د پرمختګ خبره کړې ده چې په هغه کې د اوکراین په ختیځ کې چې د روسپاله او بیلتون پالو تر واک لاندې سیمه ده د راتلونکو انتخاب باتو تر سره کې دو څرنګوالی هم شامل دی. شتاینمایر دا هم ویلي چې ټولې خواوې لا تر اوسه هم د دې شخړو له هواري څخه ډیر واټن لري. د قزاقستان په استانا ښار کې په هغې ترکارلاندې سیمه کې اور لګېدلی چې د منځنۍ اسیا تر ټولو لوړه ودانۍ پکښې جوړیږي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا اور لګېدنه نن سهار وختي د دې ودانۍ د 11 او 12 پوړ ترمنځ ساحه کې پیل سوې ده او اور وژونکو یې د کابو کولو لپاره 6 ساعته ولګول. دغه ودانۍ چې ابوظبي پلازا نومېږي د عربي متحده اماراتو د یوه ډیزاینر لخوا جوړیږي. په دې سیمه کې 250 کارګر په کار بوخت و چې د چارواکو په خبره څوک پکښې مړ یا ټپي سوی نه دی. تکل سوی دغه ودانۍ د روان کال تر پایه بشپړ سي. او په مسکو کې د سربیا سفیر ویلې هیواد له ناتو سره د یو ځای کېدو او هم د روسیې په وړاندې د اروپای ټولنې د بندیزونو منلو ته لیوالتیا نه لري. سلاوینکو تیرزیک په مسکو کې خبریالانو ته ویلي چې له ناتو سره د یو ځای کېدو په برخه کې سربیا خپل پوځي او سیاسي بېطرفي اعلان کړې ده او تر اوسه هیچا دغه د دریځ نه دی بدل کړی. د په خبره هیواد له ناتو سازمان سره د یو ځای کېدو لپاره چمتو نه دی. د خبرونو پای
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
سلام دوباره من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان را در برنامه زیر آسمان کبود بپذیرید. 13 فوریه یعنی امروز از سوی یونسکو یا سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد به حیث روز جهانی رادیو نامگذاری شده است. یکی از اهداف این کار متوجه ساختن دولت مردان به اهمیت رادیو و اطلاع رسانی به مردم است. 13 فوریه همچنان روزی است که رادیوی سازمان ملل متحد در سال 1946 به نشرات آغاز کرد. در افغانستان رادیو مهمترین رسانه و وسیله اطلاعات رسانی است. رادیو آزادی که چند روز پیش 14 ساله شد با داشتن نزدیک به 60% شنونده پرشنونده ترین رادیو در افغانستان است. به این معنا که از همه کسانی که در سراسر افغانستان رادیو میشنوند نزدیک به 60%شان شنونده رادیو آزادی هستند. در برنامه زیر آسمان کبود امروز از شما میپرسیم که رادیو در زندگی شما چقدر مهم بوده و است و مخصوصا رادیو آزادی.
بله، لکه څنګه چې امید مرزبان در تویل له 2012 میلادي کال راهیسې هر کال د فبروري 14 د راډیو د ورځې په توګه لمانځل کیږي. دا ورځ د هسپانیا په وړاندیز یونسکو تصویب کړه او هدف یې دا و چې په نړۍ کې له یو بل سره د انسانانو په نږدې کولو کې د راډیو د بېساري قدرت یادونه هیره نه شي او وشي. سره لدې چې تلویزیون او نورو رسنیو پر راډیو اغیز شیندلی، خو لا هم راډیوګانې په نړۍ کې ډیر اوریدونکي لري. په دې خپرونه کې به په افغانستان کې د راډیو پر اهمیت وغږیږو. له خپلو میلمنو به وپوښتو چې په افغانستان کې سیمه ییزې راډیوګانې څومره مؤثر یا واغیزمنې دي او څه ستونزې لري. دا ورځ په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې تازه د آزادۍ راډیو د خپرونو 14 کاله پوره شوي. د آزادۍ راډیو په اړه به د میلمنو او ستاسو اوریدونکو نظرونه هم واورو.
بله، مهمانانم در این برنامه هستند جناب هارون حکیمی، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، حفیظ الله بارکزی، رئیس عمومی شورای ژورنالیست های افغانستان، و دکتر کمال سادات، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، که از طریق تلفن با ما در تماس خواهند شد در جریان برنامه. و مهمانای ما حالا در استودیو تشریف آوردن، جناب بارکزی صاحب و همچنان حکیمی صاحب. جناب بارکزی صاحب، از شما شروع میکنیم. اول خوش آمدین به برنامه. در افغانستان وضعیت نشرات رادیوها چگونه هست؟ خبرنگارای رادیوها در نقاط مختلف افغانستان با چه دشواری های کار میکنن؟
تشکر، سلامت باشین. من به نوبه خود. بله صاحب،
در خدمت بیننده های رادیو آزادی که واقعا در 19 کشور یعنی پوشش وسیعی داره از آغاز تا کنون، تبریک این سالگرد برشون تبریک عرض می دارم و خوش آمدید می گویم. میم در بخش رادیوها طبعا با ایجاد اداره مقعد در افغانستان، برالوی که ما رادیوهای بخش های ولایت از تلویزیون ملی، رادیو تلویزیون ملی در 34 ولایت داشتیم، در پالوی ازی از طرف اداره انتر نیوز رادیوهای محلی ایجاد شد که ما امروز شاهد گسترده بخش رادیوها در افغانستان هستیم. اگر بحث به چالش ها و مشکلات باشه، طبعا در سال 82 اداره ژورنالیستان طرح پیشنهادی داشت به خاطر رادیوهای محلی که در آینده بتانن خودکفا شوند، یعنی از دید مارکتینگ و بعض مسائل تجارتی، که یک مشکل عمدهشان خصوصا در رادیوهای محلی که از طرف انتر نیوز ایجاد شده، این مشکل عمده دامن ما را گرفته که همیشه همی رؤسای رادیوهای محلی که حتی من حیث مسئول شورای ژورنالیستان افغانستان در ولایت هستند، اکثریتشان شکایات از نایه مثلا وسایل تکنیکی و همچنان اقتصاد داشتند که بخاطر بقا و آینده ازی که رادیو میتونه پیام‌آور خوب در عرصه‌های مختلف شوند در افغانستان، آنچه در گذشته ها بوده خصوصا در حالت حال، این یک مشکل چالشو که در برابر از اونا قرار داره خصوصا در قسمت اقتصاد است. بخش دیگری البته در بخش خشونت ها تا حدودی هست. خوشبختانه ما قانون دسترسی اطلاعات داریم در افغانستان، گرچه ناقص هست، مشکل داره با خود، بان هم از دید دسترسی به اطلاعات آنچه قانون حکم میکنه در سطح ولایات از این آیه شکایتی وجود داره که امیدوار هستم وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت افغانستان متکی به قانون باید در عرصه فعالیت داشته باشه.
سلامت هستی.
با او حساس البته بر بقای رادیوها اگر فکر میکنیم باید دقت تمام داشته باشیم تا بتانیم در آینده.
بله، برگزار سپدی موضوع به هم خبری و کچه پسر دول خصوصا در سیمه ایز رادیوگان دفاع وشی و ملاتری وشی تو بقات دوام برکیم. در افغانستان در اطلاعات و فرهنگ وزارت ویندوی شاغل هارون حکیمی تهم مرکلی ویو. حکیمی سپ دغه سیمه ایزو رادیوګانو چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په تیرو 45 کلونو کې جوړې شوې دي، دوی څومره مثبت رول لوبولې ده، خصوصا د معلوماتو په رسولو کې د خلکو د ذهني ودې او په برخه کې دوی رول لوبولې ده او کنه دی؟ البته ځینې خلک وایي چې دا رادیوګانې تقریبا تجارتي دي او یوازې سندرې نشرې، د خلکو د معلوماتو لپاره ډېر څه نه لري. ستاسو نظر څه دی؟
اول خو سلام وړاندې کوم تاسو ټولو ته، او بیا د راډیو د نړیوالې ورځې مبارکي وایم تاسو د راډیو کارکونکو او د راډیو اوریدونکو ته. په افغانستان کې د تیرې څه باندې یوې لسیزې په اوږدو کې د رسنیو د بیا فعالیتونو یا په پراخه کچه د فعالیتونو د پیل او همداراز د ګڼو اف ایم راډیوګانو ایجادولو د افغانستان رسنیو ته یو اړخ یا یو بهیر راوړي. دغه بهیر په تیرو څه باندې 14 کلونو کې تکاملي نتیجې ته رسیدلی دی. موږ که د اغیز له اړخه دغه تیر 14-14 کلونه چې په افغانستان کې اف ایم راډیوګانې تاسې یادوي، شاوخوا 290 راډیوګانې چې په افغانستان کې جواز د فعالیت اخیستی دی، د دغو فعالیتونو که موږ په ولایاتو کې څیرو، موږ یې پر ټولنه باندې د اذهانو په تنویرولو کې، د خلکو په پوهولو کې، په معلوماتو رسولو کې، د حکومت او ملت ترمنځ په رابطه رامنځته کولو یا اړیکو پیاوړي کولو کې، او یا د ولس د ژغ راخستلو په برخه کې، او یا په ورځني ژوند کې د سطح یا د لایف سټایل د بدلولو په برخه کې، په ټولو برخو کې رول مثبت او رغنده و. ځینې شکایتونه به هم ول د ځینو سیمه ییزو راډیوګانو څخه، ولې په مجموع کې رول ګټور و، په مجموع کې یعنی موږ ان د خلکو په عادي محاوره او ورځنیو خبرو اترو کې له اغیز حسولای سو. نن د یوې لیرې پرتې سیمې وګړي هم کوشش کوي چې د راډیوګانو د ویندویانو غوندې اصطلاحات او مصطلحات کار کې، اغیز یې شو ګټور و، او موږ هیله من یو چې نور هم ګټور سي.
تشکر جناب هارون حکیمی، سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان. همچنان در برنامه جناب حفیظ الله بارکزی، رئیس عمومی شورای ژورنالیست های افغانستان را هم با خود داریم. اجازه بدین چند تا پیامی را که شنونده ها از طریق فیسبوک و اس ام اس به ما فرستادن بخونیم. عبدالولی روی فیسبوک نوشته: در وقت کار، در وقت خواب و در هر جا که باشم، اگر رادیو نباشد، مانند کسی که چیزی را گم کرده باشد هستم. در جایی که حتی تلویزیون هم باشد، من رادیو میشنوم. عبدالرب رحیمی نوشته: رادیو آزادی برایم نهایت مؤثر است، تشکر از برنامه‌هایشان و روز جهانی رادیو تبریک باشد و امید موفقیت های بیشتر. محمد حسن قلمیار نوشته، البته به نام محمد حسن قلمیار روی صفحه فیسبوکش هست، اما نوشته که: من امیری از ولسوالی اشکمش ولایت تخار هستم، می نویسم که رادیو یک سهولت زیاد را به مردم آورده است و مردم را از هر نوع مشکلات با خبر می سازد، مخصوصا رادیو آزادی. سید عزت‌الله حسینی سادات نوشته: در اول رادیو در یک جامعه نقش ارزنده دارد، از جمله رسانیدن اخبار، برنامه‌های سرگرم کننده و غیره. و محمد حسن قلمیار امیری از ولسوالی شکمش ولایت تخار اس ام اس فرستاده و نوشته: تشکر میکنم از رادیو آزادی که با هر نوع مشکلات مردم را به گوش مسئولین میرساند.
اوس به هم دی اوریدونکو لپاره د تلفون شمیره اعلان کوله. لنډی خبرتیا ورسته به نوبت ورکو. 0-9-9-2-3-5-4-5 بل شمیره ده 0-9-8-2-5-5 د افغان بی سی متسوا اتلس شمیره اوسکار کوي. په اول ساعت کې کار نه کو، ستاسو پیغامونه پر راځي راغلي دي. مشبې د خبرونې پترس کې ل خپل ملمنو نور اوریدونکو سره شریکو. همدارس که سکایپ لري رادیو دات ازادي پیاد لري. لاندې خبرتیا ورسته ټلیفون راوکی.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ها حالا شنونده رادیو آزادی هستید، برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج. چشم برای پیام ها و تلفن های شما هستیم. موضوع مورد بحث ما روز جهانی رادیو هست و اینکه رادیو در زندگی خود شما چقدر تاثیرگذار بوده و مهم. با شماره 0799-203-540 و یا هم 0700-822-755 زنگ بزنین و با ما در این برنامه در تماس شوین. اگر افغان بیسیم دارین به شماره 818 اسمس بفرستین. چیزی را که ما ترجمه میتیم بیشتر سکایپ است. اگر بتونین با سکایپ با ما در تماس شوین بهتر است، به خاطر اینکه صدایتان را خیلی صاف و واضح شنیده میتونیم. آدرس سکایپ ما هست radio.azadi. چشم برای پیام هایتان هستیم. حالا شنم در روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
مهربانی کوی صاحب، خبری وکی؟
سلام
علیکم. وعلیکم السلام.
دوستاسه تاسو تاسو مرګرو ته میلمنو ته سلام علیکم. درګیو کلی تاسو مرګرو
سلامت اوسې کور دی ودان.
موږ بار وړاندې وایو چې ډېر خراب دیو او نو زړه سانې دی دغه شخصي تبلیغات کیږي او خپل کارونه مختوري.
بله سلامت اوسې کور دی ودان. بل اوریدون که املرو ځان معرفي کوي.
حضرت سلام محمد سلمان ستا تر صدرونو من منو تا دیدو کنی نسلام نو هم
سلامت و سی
طول نمخ که یزادی راریو تا در اتوال بسو کرو مبارکی همو تا وایم و تین خوشحال منگ همی
سلامت
و سی و هم تین خوشحال و چه دادی امریکا غد راریو که بی ازادی راریو و اولین شاسی مندسون اولین پرگرامون اولین آغا خطرناک خطرناک خبری آغا تو بیمون تا یلان کری منگا تینا خوشحالی یا کوزای صاحب تا دی خدای جنتون
وقتی سلامت و شکر
منگا و داشت باجر بازی داشت رسانه دی منگا لاغون خپای دیر آغا رسانه ما چی دی منگا مملکت اسلامی مملکت راژیوگانون خوشحالی و تلویزیونون خپای آغا رسانه چی دی منگا پا مقابل که آغا خرابی سندری
سرگر
محمد صاحب سلامت و سی ما فکر کهو چی تاسی باید آزادی رادیو خوابه دی از زکه چی کل کل استاسی خبری قطع کهو خولنی کمرغ دستینو بل آوردون که ام درو زن معرفی که آزادی رادیو
از طریق سکایپ دوست را با خود داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم آقای مزمان، سلام با شما و
شنوندگان
و
وطن دوست. خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین. من سوال من متوجه شماست. شما در ابتدای برنامه گفتین که 60% از بین رسانه‌های صوتی در افغانستان 60% در رادیو آزادی شنوند باشه داره. ما شما سوال ماست که شما چه قسم میره 60 زندگی نای کدام؟ شما سروی نظرسنجی انجام دادین؟ ما خشایید نبودیم.
بله وطن دوست، ما معمولا هر سال خودمانه یک اداره بین المللی هست، او معمولا سروی میکنه در افغانستان رسانه ها را، همه رسانه ها را، و بعد از او به همه رسانه ها گزارش خود را ارائه میکنه. گزارشی را که تازه دریافت کردیم حدود 3-4 ماه پیشتر بود که در اون نشان میده که نزدیک به 60% از کسایی که رادیو میشنوند در افغانستان رادیو آزادی میشنون.
شاید نظر از اونها شهر بزرگ کابل بوده باشه، چون در اطراف فکر نکنم.
نخیر، برعکس از ما در کابل احتمالاً نظر به این که دیگر رسانه ها هم هست و همچنان برق است و مردم بیشتر تلویزیون میبینن، در کابل خیلی کمتر است نسبت به ولایات. بنابراین سروی بیشتر به ولایات متمرکز.
یو بل شته دی وطن دوست صاحب متوجه چی سروی دسته نه چله ټول خلکو پښتنه کوي و یو شمیر خلک په نظر کې نیسی لی ممکن لزر کسو څخه په ټول افغانستان کې پښتنه سوی، ممکن ل 15000 کسو څخه پښتنه شوی، نو خامخا به له تاسو څخه پښتنه نه شوی. پر هل به هم وطن دوست صاحب که بل پښتنه لری مهرباني.
خب فقط ما سوال می بود که یعنی اگه 5000 شده باشه فکر نکنم که 5000 به 3 میلیون بتونه نظر 3 میلیون نیرا کنه.
صحیح.
خوب است، یک سروی صحیح انجام شد. ما طرفدار عزیزم که حقایق معلوم شد، فقط همین نظر.
صحیح، من نه سلامت تو صحیح.
فقط بسیار کوتاه به وطن دوست صاحب، این که معمولا سروی ها که میشه مثلا از 3 میلیون نفر پرسان نمیشه.
اخو انتخابات شد.
سیستم خاص سروی وجود داره که مثلا یک تعداد مشخص مردم را انتخاب میکنن و به نمایندگی از اونها سروی میکنن. همین مثالی که ما شما میگیم مش نمونه خروار، همین در سروی ها هم معمولا صدق میکنه.
بله اردون که دی تلفون لاری لروز زن معرفی که آزادی رادیو ده.
بله السلام علیکم سلوان صاحب، سلامونه از کامکار تا، سلامونه از کدرونو ملمنو تا، سلامونه از یزیمی همه لیلمند ولایتنا. اول خود تاسو در رادیو در سوالف کلنی در زوان رادیو تبریکی در توایم پر روزگار دیو چی همیش ژوند تر پایه پورې زمونږ سره دغسې اوسئ. لکه نن راډیو زمونږ په ژوند کې نن یو مهم د حیات د ژوند عنصر مو دی. تا باور وکړه تاسو دا زما په خبرو باور وکړئ چې زه د شپې تر 12 بجو او تر 1 بجې پورې امریکا غږ راډیو واورم. ما ته د شپې خوب نه راځي. په ټوله ورځ کښې ما زما د راډیو ستنه بل چینل ته نه ده اوښتی. فقط د ازادۍ راډیو ولې چې خپل حقایق کوم حقایق چې ازادۍ راډیو وایي او کوم خبرونه چې مونږ ته ازادۍ راډیو رسوي مونږ داسې تصور کوو فقط لکه په هغه حادثه او په هغه صحنه کې یو لکه ازادۍ راډیو رانشتوي. او د ټولو د افغانستان په 100% کې زه دا اطمینان لرم چې 80% خلک ټوله ازادۍ راډیو
اوري. سلامت اوسئ. یو اوریدونکی بل هم اخلو، بیا میلمنو ته نوبت ورکوو چې دوی هم نظر څرګند کړي. مهرباني کوئ صاحب.
بعد از سلام ادب خدمت شما فروان صاحب، آقای مرزبان صاحب و تمام شنوندگان تان نیازی هستم از فرامان
بودم. نیازی صاحب بسیار خوش آمدین، بفرمایید.
تشکر از بعد خواهم شد که انتقاد کنم یا نکنم در قسمت اول، چون که ما قبلا در لاین بودم و تلفن قطع شد و بعد فلات زیما مگذاریم. ببینید البته سوال در مورد اکثر برنامه در مورد رادیو ها هست، نه تلویزیون ها. ببینید یک نظر البته به ما وقت بدهید. ببینید امروز البته در افغانستان شما که گفته 60% حتی به نظر ما بالاتر است، 80-90% مردم افغانستان البته شنونده رادیوی آزادی است و یگانه رادیو رسانه که پرشنوندین البته شنونده ها را داره. این رادیو آزادی است که یک رادیو قوی است و همیشه میتواند اخبار نمی باشد که البته مردم افغانستان نشنوند، چون که اگر در ساعت اول نشنید در ساعت دوم تکرار هم
نشنوند.
ببینید ولی متاسفانه من گله های از رسانه ها خصوصا از رادیو ها دارم، رادیو هایی که البته در محل هستند، البته اینجا هستند، البته همین نشراتشان مطابق با قانون و فرهنگ و کلتور و عنعنات یک کشور است و 50% البته توسط کشورهای همسایه که ها میتوانند تنویر میشن، تجهیز میشن و همین چیزهایی که به ضد رسوم عنعنات کلتور و فرهنگ افغانستان، حتی تبلیغات نجاری البته چی میکنند در بین افغانستان، مردم افغانستان نقش رو پخش میکنند. و به صورت من البته بعد که اینها خود را اصلاح کنند، چون وزارت اطلاعات و فرهنگ داریم که باید بیشتر حاکمیتش بالای این رسانه ها رادیو باشد. که اما رادیو ببینید، رادیو میتواند که یک شعر سیاه را سفید و سفید را سیاه، جنگ را صلح و صلح را جنگ، بالاخره چه کند به نمایش بگذارد. امی پنج چهارمین قوی بزرگ که امروز امی رسانه رادیو میباشد که یک کشور یک مملکت البته ایفای وظیفه میکند. بس رادیو شما مطلب یکانه رادیوی است که پرشنوانترین.
سلامت شما نیازی صاحب. کور ودن خوشحاله اوسئ. مختر دیچی ملمنو تا ورشی و چو پیغامونه چه ده افان بیسیم در تصواتل شمیری لالاری یا هم در فیسبوک لالاری تاسو راست ولیدی. مجیب رحمان کریمی لنورستان لنورگرام ولسوالی چخلی کلی و اید راژیو در نریوال ورزی مبارکی طولو هیوادوالا تو ویم طول راژیوگانی باید افغانستان دستان بی فرهنگ و کلتور سر سمخ پروانی وکلی نده چی یوازی سندری خبری کلی. عبدالقیم ساحل کندهار لی کلی دی و زما آزادی راژیو دیر خوشی چی زکه چی آزادی راژیو بی طرف و دقیق معلومات خبروی. بل اوریدون که چه نومی پا کم زایی که لیکلی دی؟ او بله، خان محمد پکتین لیکلی دی و ای در رادیو ارزش تخلکو پا آمه پوهاوی که دیر برجسته دی، خصوصا در افغانستان پا لری پرتو سیمو که در آزادی رادیو چه تقریبا 90% خلکی اوری او پا حقو سیمو که در خلکو او دنیا ترمنز یوازینه پل دی. در آزادی رادیو فعالیت پا تیرو سوارلوسو کلونی که واقعا دستاینی او قدروانی ور دی. مننه یوازې د ازادي راډیو په اړه هم ملکه د نور راډیوګانو په ارتباط هم ایله لرو چې پیغامونه به راوستوي. او د عبدالولی نیکمل په پیغام کې لولو چې د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه لیکلي دي، وایي راډیو زموږ په ژوند کې مثبت تغییر راوستی.
یک خواهش دیگه هم کوشش بکنین، خیلی تعریف و توصیف هم نکنین، بعضی انتقادها و پیشنهادها هم اگر به رادیو آزادی دارین آزادانه بنویسین، ما پیامتان را پخش میکنیم. همونطور که ما
مشتگت رسیدیم،
ما بالای دیگران انتقاد میکنیم، همونطور هم انتظار داریم که دیگران بالای ما انتقاد بکنن. انتقادهای سازندهشان مخصوصا از شنوندای عزیز که برای ما خیلی مهم هستن، انتقادهایشان هم مهم است و در برنامه ها بدون شک گنجانیده خواهد شد. مهمان ما در استودیو هستند جناب هارون حکیمی، سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان، حفیظ الله بارکزای، رئیس عمومی شورای ژورنالیست‌های افغانستان. حکیمی صاحب، می‌خوام از شما بپرسم این سوال را که آقای نیازی مطرح کردن و در چند مسئله دیگه هم مطرح شد، تنها آقای نیازی نه، دیگران هم مطرح کردن، اونی که رادیوها باید موازی با ارزش‌ها و فرهنگ و عنعنه های مردم افغانستان نشرات بکنن. اولش چارچوکات برای همین مسئله تعیین شده، کدام مسائل موازی با این ارزش ها است و کدام مسائل بیرون از این ارزش ها است؟ و نکته دومی که بعضی از مسئولیت های رادیو در بعضی موارد تابو شکنی هم هست، یعنی مسائل بد را که در فرهنگ و عنعنه ما وجود داره باید اینا را بشکنن، تابوها را بشکنن. بعضی رادیوها به همین فکر و نشرات هم میکنن که خب این مسائل خیلی تابو و کهنه است، باید اینا از بین برن. این چارچوکات برای همه طور یک نشراتی که مطابق و موازی با ارزش ها و فرهنگ افغانستان باشه در وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان وجود داره یا در کل در ساختار حکومت افغانستان؟
بله، په دې سکه د افغانستان د ټولیزو رسنیو قانون پلیسوي او پلیکیش په ټولیزو رسنیو قانون کې ټول هغه موارد چې هغه د بیان د ازادۍ په ملاتړ کې دي ذکر سوي او ټول هغه څه چې د هغه ممانعت اعلان سوي هم ځای سوي دي. اته موارد دغه قانون په 15 ماده کې راغلي دي چې هغه عمده ده چې د نورو ادیانو یا دینونو سپکاوی دی نکیجی، د اسلام پرته بل دین ته دی تبلیغ نکیجی، پر شخصیتونو دی بی ځای تور نه لګول کیجی، حد کی حرمت دی نکیجی، د افغانستان د قوانینو خلاف حرکات دی نکیجی، هغه خبرونی چې عامه ذهنیت مخشوشی هغه دی نکیجی، هغه تصاویر او نور اړوند توکي چې هغه د ټولنی او د ارزښتونو سره په ټکر کې دا غوڅه ډډه وسی. اته موریده په 45مه ماده کې ذکر شوی دی او کله چې د بیان د ازادۍ ذکر کیږي هم بیرته د ارزښتونو په پام کې نیولو یا هغه د قیودات په پام کې نیولو سره مقیده شوی ده. دا خبره چې هغه څه دی نه خبرېږي کوم چې موږ د ارزښتونو سره په ټکر کې ارزښتونه موږ د وختونو په تیریدو او حال ته په کتو سره تعریفولای سو. هغه د رسنیو مسؤلین او بیا بیرته د اطلاعات و فرهنګ وزارت په چوکاټ کې اړوند کمیسونونه د وخت په تیریدلو یا پر هغه ځانګړو وختونو تعریفولای سي. د بلې خوا د اطلاعات و فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د دغه اړخ د معیاري ساتلو لپاره درې کمیسیونونه فعال دي. اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون چې مخکې ښاغلي بارکزي صاحب یادونه وکړه، د رسنیزو سرغړونو او شکایتونو د څیړلو کمیسیون او همداراز د ټولیزو رسنیو کمیسیون. دغه درې سره کمیسیونونه بیا بیرته د رسنیو د عالي شورا سره په ګډه د افغانستان پر رسنیو او د راډیوګانو په شمول د ټولو ټولیزو رسنیو او وروسته تر دې به پر ټولنیزو رسنیو هم ورته کار کیږي، د دغو رسنیو د فعالیتونو د پیاوړي کولو، معیاري کولو او قانوني کولو دپاره په ګډه کار کوي. تاسو چې کوم ټکي ته اشاره وکړه د تابو شکنی، ځینې ټکي چې هغه منفي، هغه تور رنگ لري په ټولنه کې یا په دودونو کې یا په رواجونو کې، هغه د ارزښتونو په توګه نه دی یاد شوی، ځکه نو که د هغو پر خلاف اقدام کیږي هغه د قانون سره نه ټکر کیږي، هغه د قانون خلاف نه دی. د رسنیو څخه هیله هم ده چې د اذهانو په راپورته کولو او تنویرولو کې خپله ونډه واخلي.
تشکر جناب حکیمی صاحب. جناب حفیظ الله بارکزای، رئیس عمومی شورای ژورنالیست های افغانستان هم در استودیو با ما هستند. بارکزای صاحب، میخوام از شما بپرسم که قانونی که به خاطر نشرات رسانه ها آماده شده از نظر شما چقدر کامل است و آیا فکر میکنین این قانون چارچوکات اساسی برای فعالیت رسانه ها مخصوصا رادیو ها را مشخص میسازه؟
با معذرت، سلامت باشین. ما میخوایم یک مکسی داشته باشم که اصلا در 1948 با موجودیت 159 کشور در جهان، همونطور که سند اول مطبوعات، سند دوم، سند سوم امضا شد، در اینجا بالکل واضح شد فعالیت های رسانه های همگانی در مجمع. نتا ما تا سطح شورای امنیت موادات را داریم که در دفاع و در مسئولیت و بالاخره قابل احترام. حالی میم سری موضوع که بله،
در اوجا واضح ذکر شده که سند اول که باید ژورنالیستان کشورهای مختلف مطابق متکی به قانون اساسی باید فعالیت داشته باشند. وقتی بحث از قانون اساسی میشه، طبعا جزئیات مختلف شامل قانون میشه. اگر فرهنگ یو وطن است، اگر عنعناتش است، اگر موارد مختلف، لحاظ متکی به قانون اساسی باید امن رسانه‌های همگانی ما، اگر تلویزیون است، اگر رادیو است و اگر چاپی رسانه هاست، باید یعنی بخش مطبوعی ما باید فعالیت گسترده را داشته باشند. اما ما در این قانونی که در این اواخر خصوصا تحت عنوان مقرره که قانون نیست مقرره است وضع شده، ما مشکلات و چالش هایی را داریم. اولی قانون خصوصا در عرصه مطبوع مشکلات خود داره، چرا در افغانستان آنچه سرمایه گذاری خصوصا در بخش مطبوع می شد متاسفانه که نشد و امروز ما خوان عزیزتیم که باید جواز آیسا را داشته باشه، خوان عزیزتیم که باید یک مقدار پول تضمین و یک مقدار پول هر سه سال باید سرمایه گذاری شوه، یعنی پول به خاطر اخذ جواز گرفته شوه. یک مشکل کلان است. وقتی توجه نشد به عرصه مطبوع، طبعا مشکلات خود در قبال داره، به خاطر از اینکه آنچه اصول و میارهای ژورنالیسم حکم میکنه که متکی به اصول و میارهای خود خبرنگارا باید فعالیت گسترده را داشته باشند، طبعا اقتصاد است. اینجا ما یک مشکل را داریم که چون این قانون یا این مقرره بگیم برشان که دو سال قبل بدون از اینکه در یک رفراندوم قرار بگیره و چالش ها و مشکلات جامعه ژورنالیسم در سطح ولایت مد نظر بگیره، فقط به دید ما شب تاریکی اجراعات صورت گرفته. به طور مثال ما میال رادیوهایی را داریم که توانمندی ندارن. توانمندی البته در عرف مثل رادیوهای محلی است که توانمندی تیل جنراتور خود ندارن، چون شورای ژورنالیست افغانستان در 30 ولایت افغانستان نمایندگی داره، اطلاعاتش دقیق است. لحاظا در این عرصه اگنداده مشکلات داریم. اما بان هم رسانه های افغانستان خوب درخشیدن. یک تعداد شکایاتی که هست چون از دید کمیت ما تکمیل هستیم، حالا میریم به دید کیفیت، چطور بتانیم از دید کیفیت به مرحله بهتر برسیم. لحاظا قانون رسانه های همگانی هم البته نافذ است، باید متکی به آن فعالیت های گسترده صورت بگیره. اینجا در افغانستان نقطه مهم و قابل عطف توجه است، مسئولیت پذیری است که باید در این نقطه باید توجه کرد. چطور ما بتانیم در کیفیت کار کنیم، چطور بتانیم با معیارهای ژورنالیسم همه کارهای خود متکی به قانون اساسی و مسائل فیصله های کنونسون های بین المللی امورات خود پیش ببریم.
بله صاحب، ډیر زیات مننه بارگزی صاحب. حکیمی صاحب، شغل بارگزی دی سیمایزو رادیوګانو دی مالی ستونزو یادونه هم وکړه. حکومت په څه شکل سره کولای شي چې له دغو رادیوګانو سره مرسته وکړي؟ اکثر رادیوګانې دی انټر نیوز او ځینو نورو مؤسسو په مرسته جوړې شوې، خو کله چې دغو مرستې قطع شوې یو شمېر رادیوګانې بندې هم شوې او یو شمېر نورې لکه څنګه چې بارگزی صاحب وویل اتادي جنریټور پیسې نه لري. په ځینو هیوادونو کې له دغسې رادیوګانو او دغسې رسنیو سره د اعلانونو له لارې کومک کیږي. مثلا یوه اداره وي چې ټول ان اعلانونو انحصار لري، هغه بیا تقسیم کوي، هر رسنۍ چې څومره ډیر لیدونکي یا اوریدونکي لري په هماغه اندازه هغې ته یو څه زیات اعلانونه ورکوي او قیمت هم یو څه ورته لوړ ټاکي. نو په افغانستان کې د اطلاعاتو کلتور وزارت په دې برخه کې هم څه فکر کړی دی چې دا رادیوګانې چې په ولایتو کې دي د دې لپاره چې بېخي له منځه لاړې نه شي او په پښو ودرېږي کوم پروګرام لري، یا په دې برخه کې نه پېژنم امکانات هم لري او کنه؟
تر دې مخکې به راسم د ښاغلي بارکزي صاحب خبرو ته. دوی د ټولیزو رسنیو د قانون او د مقررې چې په دې وروستیو کې پاس وه خبره مکس کړه. دغه موضوع چې تاسو یادوي چې په افغانستان کې د دغو کورنیو سیمه ییزو راډیوګانو د پیاوړتیا لپاره اطلاعات او فرهنګ وزارت څه کوي، د روان کال د اسد پر 27 باندې چې کومه مقرره د افغانستان د ټولیزو خصوصي رسنیو د تاسیس او د فعالیت د ډول د مقررې په توګه منظور سو او په 1/16 غن رسمي جریده کې خبره سو، په دغه مقرره کې د افغانستان د رسنیو د تاسیس او ورسره تر دې د افغانستان د رسنیو خصوصي رسنیو د مسؤلینو یا مالکینو او همدار از کارکونکو ترمنځ پر روابط او دواړو غاړو پر مکلفیتونو ډیر تمرکز پکښ شوی دی. د دواړو غاړو امتیازات، مکلفیتونه، دندې او نور ډیر ټکي واضح شوی چې پخوا د رسنیو کارکونکو په دې برخه کې ډیر مشکلات درلودل، اوس باغه مشکلات د دغه مقررې د پلي کېدو پر رڼا کې لمنځه ځي. په دې برخه کې د کاري اختلافاتو د حل کمیسیون امر سوی دی چې پر هغه هم غور سوی دی او د اړتیا سره سم به تشکیلیږي. کله چې خبره راځي د افغانستان ګڼو اف ایم راډیوګانو ته، سیمه ایزو راډیوګانو ته، ستاسو د خبرې په تایید د نړیوالې ټولنې د مرستو او د هغو لګښتونو چې پر دې برخه سوی دی پر اساس د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې، تقریبا په هر ولایت کې څو څو راډیوګانې فعالې شوي دي، دې راډیوګانو ته تمه دا وه چې ټولې ځان پر خپلو پښو ودروي او د اعلاناتو د لارې او د خپرونو د لارې او د نورو سپانسرشپونو د لارې دوی یو وخت د بارنیو مرستو پرته خپلو چارو ته دوام ورکړي. دغه پروسې یا دغه وخت چې دوی د نورو د خوا حمایه کېدلې او ګڼې پروژې ورکول کېدلې، ځینې بریالۍ رسنۍ هم ثابتې کړلې، ځینې دغسې کورنۍ اف ایم راډیوګانې دا مهال د دې جوګه دي چې بهرنۍ مرستې ورسره نه بیا هم خپل فعالیتونه وغځي او خپلو کارکونکو ته معاشات برابر کړي. ولې ځینې سته یا ډیر شمیر سته زموږ د معلوماتو له مخې چې هغوی دا مال خپل لګښتونه نشي پوره کولی یا د هغوی هغه داخلي
دا یو علت خو یې دا هم ده چې اقتصاد هم هغسې ونه غواړي، دومره فابریکې نشي جوړې، دومره کمپنیو شرکتونه جوړ نه شول چې اعلانونه ورکړي، اقتصاد خراب شو نو طبعا چې اعلانونه هم کم شول ورسره.
بله، خو هغه مهال هم ډېرې نورې داسې مرستې وې چې د اعلانونو په پلمه ورکول کېدې او هدف دا و چې دوی حمایه کړه سي او دوی راپورته سي او په افغانستان کې د بیان ازادي ته وده ورکړه سي او په دغه کې بیا د خصوصي رسنیو ډېر ملاتړ وسي. که تاسو په افغانستان کې د رسنیو په برخه کې لګېدلي لګښتونه اوس وارزوئ، نو تر ډېره اړخه تر ډېره ځایه ډیر لګښتونه پر خصوصي رسنیو سوي دي. د افغانستان پر دولتي رسنیو دونه لګښتونه نه دي سوي لکه پر خصوصي رسنیو چې سوي دي. ولی په دغه فرصت کې ځینو ځانونه جوړ کړل، ځینې رسنۍ دا مهال ډیر پیاوړي سوي دي، یعنی که اعلانات په هغه شکل لکه پخوا چې ورکول کېدل ورنه کړسي هم، که د پخوا په څیر مرستې ورسره ونه سي هم، دوی دا مهال د دې جوګه دي چې ځینې پروګرامونه په نورو شرکتونو، بانکونو او نورو ادارو باندې سپانسر کړي، ځینې ادارې مجبورې کړي چې د دوی سره د بعضې پروګرامونو په ګډه پر مخ وړلو کې همکاري وکړي او خپل نفوذ یې ثابت کړی دی. دغه یو تکاملي پروسه هم وه. په تکاملي پروسو کې تاسو ته معلومه ده چې ځینې بریالي کېږي او ځینې پاتېږي. موږ د هغو سره چې دا مهال د اقتصادي ستونزو سره مخ دي رابطه کړې ده، موږ ته وضع معلومه سوې ده او پر دې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په چوکاټ کې غور کیږي چې څنګه وکولای سو چې دوی هم بیرته راپورته کړو یا هغه د رسنیو کارکونکو چې په دې برخه کې شروزل سوي دي او ځلیدلی دي څنګه وسو کولای چې هغه بیا هم د رسنیو په برخه کې شکیل وساتو، هغه د رسنیو په برخه کې د کاري فرصتونو د نه موجودیت له وجې نور خواو ته ولاړ نسي. پر دغه باندې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت غور کوي او لکه تاسو چې د اعلاناتو خبره وکړه، د افغانستان د بیلابیلو ادارو لخوا وسم اعلانات ورکول کیږي خصوصي رسنیو ته. ولی د توازن خبره چې تاسو وکړه چې د دې خاطر چې د ټولو رادیوګانو او ټولو ادرسونو او رسنیو ترمنځ توازن په پام کې نیول شوی، دا خبره مهمه ده او دا زموږ په پام کې ده.
سلام دیو
باندې به ان شاء الله کار کیږي.
تشکر جناب حکیمی صاحب. حالا اجازه بدین با شنونده های عزیز بریم و با اونا صحبت بکنیم. در تماس های تلفنی خیلی زیاد انتظار ماندن اقتدادشان. شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است.
روزانه خیر ده ربانگرانی زکدون انتظار کوم سیداری زلیما
سلامت هستید عزیز صاحب.
انتظار دوست خیلی سخت است ولی مصرف تلفن سخت تر.
مس پروانه کې تاسو ښه خلک یعنی ښه رسنۍ ده ورنه خوشحاله یو زمونږ په غم کې دا شپه ورځ یعنی د سرو ګولۍ د سرو مرمۍ باران خبرېږو دوی په هر حالات کښې مونږ ته هغه خبریال ځي هغه مونږ ته هغه د سترګو لیدلی خاله او راپور را کوي خدای دې تاسو خدای دې روغ صحت لر ټولیعنی
همکارانځاځی صاحب یو پوښتنه له تاسو څخه ځاځی صاحب ستاسو په سیمه کې به هم سیمه ایزې راډیوګانې وي د هغوی خپرونې څنګه دي څومره ترې راضي یاست
والا ورور جان را ته ووایم چې اول خو دلته پکتیا کښې یو ریډیو اریب ځاځی ولسوالۍ کښې یعنې یعنی کم کیفیت خپرونو له امله چې یعنې څه ملامت څه او څه هغه لنده څه وي زخلنده غنم لنده او څه ژنده پسه څه مونږ ملامت به وو څه به دوی ملامت وینې که یعنی هغه خپرونې ډېرې بېکاره خپرونې به یعنې لاړه هغه د سکوت سره مخامخ شوه یعنې دا پروسه کال یعنې ختمه شوه لاړه یعنې داسې ریډیوګانې دلته نشته دي او دا سیمه ییزې ریډیوګانې هم کمې دي دې خوا نشته دی نه اورېدل کېږي خو یوازېنۍ یوازېنۍ د ازادۍ راډیو ده چې مونږ ډېر خوند اخلو یعنې خپله بیا خو زه چې یعنې داسې درته ووایم سروان صاحب چې یو خبریال هم ستاسو ګرځېدلی یم ځکه چې هر ځای ته پېښه
خوشحاله اوسې مننه بل اوریدونکی یم د سکایپ له لارې لرو مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام بفرمایید
چال دارین خوب هستین
زنده باشین اسمتون
عبدیر امیدی هستم از آلان گپ میزنم
خوش آمدین آقای امیدی
سوال تلویزیون رادیو آزادی رو تبریک میگم براتون
زنده باشین
دیگه بسیار خواهش داشتم که اگه نظر صاحب در اسکیپ رو قوا چیره شانه میدیدم بسیار آرزو داشتم
اسکیپتون رو که من یک عکس نظر صاحب براتون روان میکنم
بسیار تشکر و یکی دیگه هم چیز است من همه فریکانسی رادیو آزادی رو اعلان میکنم برای اروپا سابق بود 12226 بود و آل 12236 شده و یه خوبی دیگه دهی شده که سابق همه کابل نوشته نبود آل دهی فریکانسی نوشته است کابل استریان زود پیدا میتونن
تشکر
و یکی دیگه هم من گیلگی از رادیو آشنا دارم رادیو آزادی هر روز یک دو سه دفعه خود اعلان میکنن بلکه زیادتر رادیو و تلویزیون آشنا که بعد از هفت آشنا شروع میشه مگم از اون ناجوان ها ببخشیم عذاب میکنم از یاد نمیشنم که گفته باشن رادیو آزادی آزادی از خواهش میکنم امیره باید فراموش نکنم
ما میگیم مشکان است که خود باید نان که عطار گوید
تشکر
زنده باشه نکی میسر
سلامت
خوبی هستم من خود من از تقریبا 18 سال در اروپا هستم میره گوش میکنم
یک جان تشکر امیره سر
بجازم چیزای خوب شما را ما یه در ویدو بند کردیم یعنی میرقم خودم گپ میزنم یا گپای خوبی که هست تکراجی رویش فوری صفت میکنم پیش ماست
زنده باشید تشکر آمیدی سه محترم اجازه
بدید که دیگه
شنم ده هم منتظر ماندن
کور بودن
از مندای شما از کارکنان شما از
سلامت و سه امیدی سه کور بودن بل اوردون که امرو زن معرفی که یه آزادی را لیم
و علیکم سلام سنگ جوی بخیر
خوش شاله و سه لکم زی خبری که وی
من استاد زمینه
نیو رو که کنیارم در سنه هم
درست علامه خود ازادی رادیو څور له کلو مبارکي تاسو او ریډم ته وایم موږ د ازادي رادیو سره ډېر خوشحاله یو یو چې لرو د ولایت په ولایت کې روان دي او تا کې ګرده واره چې تا کې ډېر خوشحاله تاسو چې خوشحاله
سلامت اوسې اوس هم دوه وارې دی یو وارې په پښتو دی یو وارې هم په دري دی او د دوو مختلفو ولایتونو په ارتباط
پاوتاکی دوه واره شوه دی
سلور واری شسته مننه لنظرم و گروهدن بلوریدون که لروزن معرفی که
سلام علیکم
علیکم سلام سید
و علیکم سلام بفرمایید
علا سجینا خبری کنی که لگینا
مهربانی که ویسی
و علا سلام سید ساس رو دونم من بیر خوش آلیس سهار دو دو مکان درو پوجود بودی
ګړی پوجره یو ورځ ما پلار نو چې ټول موږ د سترا د نو د آشنا راډو موږ ډیر خوشاله یو احمد شیبر موږ ډیر سلام کوو ډیر ښه زبره ډیر ښه आवाज دی موږ سلام ډیر وکړه
سلامات اوسې ولې ازادي راډیو ډیر اوري تاسو په سیمه کې باندې نورې سیمه ایزي راډیوګانې هم وي
صحبت میکنیم بعد برمیگردیم به مهمان های خود وقتم خیلی زیاد نمانده سلام علیکم بفرمایید رادیو آزادی است
الو سلام علیکم
و علیکم السلام له ایران څخه دی مهربانی بلال خان
تهران څخه د ټلیفون په لګان د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته دا واپس او سلامونه وړاندې کوم به د ازادۍ رادیو مبارکي ټول افغانستان ولس ته وایم ډېر ښه رادیو ده به تر په رادیو ده ازادۍ رادیو ښه پروګرامونه لري موږ زیار باغ نه سم نه آزاد ته نه ازادۍ رادیو نه آشنا رادیو بی بی سی د چین رادیو سره د چین د پښتو څنګه ټول زنه سم خو یو انتقادم لارم چې در باندې وکم
به مهرباني
ټول به تاریخ هم نه کوو
مهرباني مهرباني مش خو ویل چې انتقاد وکي مهرباني بلال خان صاحب
تاسو زه غوښ دا په تاسو باندې کوم یو خو تاسو یو په دامه ملمنو ته د مخه سوال وسوي چې په افغانستان کې دمه رسنۍ دي زنه خو زموږ په فرهنګ باندې تجاوز کړی دی ټول ایراني یا د نورو ژبو لغتونه استعمالوي دا یو خبره چې دغه مخه ونیول شي دویمه خبره انتقاد دغه دی چې په افغانستان کې ملک زموږ دی غوښ دی موږ خپل افغاني سیکه لرو دلته په جنوبي په افغانستان کې کلدارې چلیږي د پاکستاني کلدارې یا په هرات کې تومن چلیږي په نیمروز کې غوښ دی دا اول زموږ د افغاني زه یو افغان یم زموږ د پاره د شهرم د مر خبره ده د ټول افغانانو لپاره د ملمنو ته باید وایي چې دولت د وسوي دغه مخه ونیسي د رسنۍ باید تبلیغ وکړي افغانانو ته څنګه پردی پیسو په خپل ملک چلوي دا عیب خبره نه ده
صحیح سو ډیره مننه کور ودان سلامت سلامت اوسې په دې موضوع البته ډیره خبرې شوې دي ځینو اوریدونکو په خپل پیغامونو کې لیکلي دي چې د افغانستان اتیا فیصده ځینو ویل چې نوي فیصده اوسیدونکي راډیو اوري خو که اویا وی که اتیا وی که شپیته وی پرحال ایچوک هم لده این کار نکوی چه رادیو تر تلویزیون او بلی هری رسانه یا چاپی رسانه یا هم زیاد مخاطبان لری دیر خلق رادیو آوری بارگزای سیب دی رادیو اهمیت دستی معلومی جی چه زموش پتولنه که لا زیاد ده لیکن دی اوریدون که لده سرگندوانو هم دستی معلوم شوه چه لحقو رادیوگانو پراته چه لبهر اخبرونی کوی یا نریوالی دی داخلی رادیوګانو د کیفیت په برخه کې ډیر کار نه دی شوی تاسو موافق یاست او کنه
بلې دقیقه معلومات ده بالکل د ازادۍ رادیو چې تاریخچه به شروع کو خامخه د اروپا نه بلاخره پراک نه بلاخره افغانستان یعنی یو سابقه لري او دوستان خو وایي چې شپېته زوایم چې نه زیاته دي ولی چې مطابق د اصول او معیارونو د ژورنالیزم فعالیت کې دا معلومدار خبر ده چې څوک چې دقیقه ریپورتونه که خبرونه دی یا جانرونه د ژورنالیزم دی خلقو ته ورکې د دینه سخت استقبال خلقو کې دا معلومدار خبر ده چې ازادي رادیو ډیر پرمختګ کړی دی زوای مچ په ساته دی نولس ملکونه هم دی چې ډیر واخا لري کده آسیا میانه دی که نور مملکتونه دی نوراله دی خبر ته چې یو تعداد محلي رادیوګان دی متاسفانه چې موږ په سال د 1928 کال کې وزارت اطلاعات کلتور ته پیشنهاد وکړي باید هر رادیو چې جوړیږي باید اهل مسلک ته باید وسپارل شي متاسفانه په اساس د سلیقې ډیر کارونه دی په دې وطن کې چې تر اوسه روان دي او دغه ستونزه په ژورنالیزم کې زه ګورم په سوال اسکاله کې دا ضرور دی چې په کیفیت په بخش کې باید فعالیت شي زه مکس لرم چې سیستم د مارکیټینګ په افغانستان کې ډیر ضعیف دی که نړیوال ملکونه وو په دنیا افغانستان کې هم په اساس د سلیقې یو تعداد کارونه سوی ده توازن پکې نه و مخکیم اوس ضرورت دی چې په کیفیت په بخش کې د مارکیټینګ یا اقتصاد په بخش کې ډیره توجه سي او اطلاعات و کلتور وزارت هم په ډیره دقت توجه وکړي چې څه رقم بوش باید توازن رامنځته کو هغه رادیوګانې چې توانمندي دي تیل دی جنریټور نه لري، او یا تمام ور سندری نشري، او یا خلق شکایت کی خامہ خدغه ستونزه به حل سی. زما په نظر په اوسنی افغان اوسنی حالت کې خصوصا هغه ولایت کې ولسوالیګان کې چې موږ اصلا برق نه لرو، که بزګر دی که دکاندار دی که هر څوک دی د رادیو نه استفاده کوي، خامخا رادیو په اوله قدم په داسې ملکونو چې یعنی په حساب د جهان سیوم راځي رو به انکشاف دی، رادیو ډیره مسریت لري او ډیره نقش لري، لکه چې په افغانستان کې کده رادیو افغانستان یا رادیو کابل نتیجه به واخ چې کوم ځای نه شروع سو بل اخر څومره علاقه من ځان ته پیدا کو بل اخر رادیو افغانستان سو د امن الله خان نشو. زه فکر کوم په افغانستان کې چې برق نسته خامخا ډیر مسریت دي، خو خدای دې وکړي چې
بله در
کیفیت پورتسی
در قسمت همه کیفیت ها بالا بره. کیفیت بالا درست است، یکی از مسئولیت های شما به حیث مسئول عمومی شورای ژورنالیست های افغانستان این هم نیست که بر ژورنالیست ها زمینه آموزش حرفه ای را مساعد بکنین تا اینکه اونا بتونن با توانایی هایی که دارن شنونده جلب بکنن، مدیریت خوب تر بکنن رادیوی خود را و اعلانات هم بگیرن. لطفا خیلی مختصر.
فقط ما این موضوع را که انتر نیوز اید سالای 81-82 با آقای دومونیک ما که تعداب شما ما این موضوع را شرک ساختیم، گرچه اداره ژورنالیست ها در طول 14 سال بناوین مختلفی که امروز شورای ژورنالیست ها نامش هست 67 دوره فارغ داده، تلاش در سطح ولایات هم جریان داره، خب متاسفانه اصلا جلب جذب به اساس اصول نیست، به اساس روابط و سلیقه است. اینجاست که ما بالای مسلک اتکا نمی‌کنیم.
تشکر، زنده باشید.
مشکل کلان ما چالشی که در افغانستان روبرو هستیم امید دارم.
اجازه بدین که دکتر صاحب کمال سادات معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هم از طریق تلفن با ما وصل شدن، وقت کم است با اونا هم صحبت بکنیم. مختصر و کوتاه دکتر صاحب سادات خوش آمدید به برنامه. خیلی مختصر اگر صحبت بکنین در رابطه با اینکه رادیوها در افغانستان در 10 سال گذشته یا چند یا بیشتر از 10 سال گذشته چقدر با اهمیت بودن.
مرزبان صاحب تاسو، سروان صاحب تاسو، زمونږ د غدواړو جنو برگزی صاحب، حکیمی صاحب او ټول قدرمن اوریدونکو ته احترامات وړاندې کوم. رادیو ریښتیا هم چې خورا ډېر اهمیت لري، خاصتا په افغانستان کې چې دلته برېښنا نشته، تلویزیون ته، اخبارونو ته، همداشان انټرنیټ ته ډېره لاسرسي نه وي، نو همدا رادیو دی چې بزګرې په پټي کې اوري، یوه خورکۍ یې په نغري اشپزخانه کې واوري، همداشان ډېرور یې په خپل ګاډي موټر کې اوري، نو خورا ډېر مهم رول یې ولوبوي په دې وروستیو کلونو کې افغانستان کې د کلو بندو د یوه کور غږ آن په لرو پرتو په دې غرونو کې چې کوم خلک اوسیږي د هغوی غږ یې تر جمهور رئیسانو پورې تر نړۍ پورې ورسوي، همداشان د دوی د پاره یې په تعلیمي، صحي او په نورو اړخونو کې ښه رول ولوبوي. که چیرې راشو د ازادۍ راډیو د پاره، ازادۍ راډیو په کم وخت کې او په ډېر خورا پرمختګ وکړي، خاصتا د ازادۍ راډیو تاسو چې ستاسو هغه پخواني همکاران چې وو دوی په سختو حالاتو کې کار وکړي، د افغانستان ډېرو داسې سیمو ته لاړل چې هغې ته نه تر اوسه پورې ژورنالیستان تللي دي، نه پخوا ژورنالیستان تللي وو، هغوی ځایونو نه د غریبۍ غږ راپورته کوي، د هغوی سیمو نه یې د مفلسۍ غږ راپورته کوي، هغې ځای ته یې د تعلیم غږ ورسوي. نو موږ د ازادۍ راډیو دغه کلک او پر ځای اقدامات چې دي او ډېر جدي کارونه یې چې دي دغه ستایو، او دوی د ازادۍ راډیو ژورنالیستانو، خبریالانو، د افغانستان د مظلومو خلکو غږ یا د پاتې خلکو غږ چې دی تر ډېره بریده پورې ورسولی. موږ د نړۍ د نورو راډیوګانو نه هم غوښتنه کوو چې د افغانستان ټولو قوانینو ته په احترام سره دوی د افغانستان په اړه خبرونه جوړ کړي، افغانستان کې چې اوس په نړۍ کې په میډیا کې کوم څه راځي همداشان ډېر سخت حالات نه دي، په افغانستان کې حالات تر و بریده پورې ښه دي، هغه ژورنالیستان چې د افغانستان له حالاتو نه نږدې معلومات نه لري هغوی دې مهرباني وکړي. جناب حکیمی صاحب ناست دی د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د دوی په خدمت کې دی تر څو حقیقي تصویر نړیوالو ته.
تشکر جناب ډاکټر صاحب کمال سادات، معین وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان، همچنان حفیظ الله بارکزای رئیس عمومی شورای ژورنالیست های افغانستان و هارون حکیمی سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان که در این برنامه با ما بودین، و تشکر از همه عزیزایی که در این برنامه سهم گرفتن از طریق تلفن، اس ام اس و فیسبوک. حالا به پایان این برنامه رسیدیم. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه داره و پس از ساعت 7 شام برنامه های رادیو آشنا را بشنوید.
اتن کی می شود های با یک تن اتن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود گر نباشد از تو هم این سرزمین گر نباشد از تو هم این سرزمین خانه آباد من کی می شود خانه آباد من کی می شود بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من برای دو